اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د آزادۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویستوی د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چلانی سره د شزو جنو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. وستنن پر خپل ایکس باندې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتابیاي میناستي په څنډه کې له شاغلی چلانی سره وکتل. شاغلی ویستوی په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالې استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15مې وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6مې مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالې اسناد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 14,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسان کاند برابر وی. یوازې تر 2023 کال به هلته اوسېدل شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د شزو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنځ شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اتاویایي میغونډې ته وینا کوله ټینګار وکاو چې د طالبانو رژیم د شزو خلاف د تشدد پالیسی خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د شزو د حقونو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې شزي د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2023 کال د جنوري په 14مه پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړي. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلینسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړه او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو اوټاوا په هوایي ډګر کې شاغلی زیلینسکی ته شراخلاص ووایي. تمره چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته د کاناډا ته د اوکراین د ولسمشر لوبنانای سفر دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکي تحقیقاتي خبری ویبپاڼه آیس ټوریست خبری اعلانو ته د ور پیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبری اعلانو امنیت تضمین کاندي. در روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس ټوریست د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي. په پیغامونو کې د آیس ټوریست د دوه خبری اعلانو چې په پراکی ژوند کوي نمونه، آدرسونه او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوي وو. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د آیس ټوریست د دې دوه خبری اعلانو په ګډون زیاتره کارکونکو په چک هیواد کې ځای پر ځای شول. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوي هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د زینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکارۍ سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنې کړې دي. توماس ویست پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نو موودی او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان شزو او جنو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشری مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشری مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری لیدنې کتنې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو مېرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویسټ ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو، د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویسټ زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې کړې وې، خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملی فشارونه او بندیزونه زیات نشي، تشې لیدنې کتنې پایلې نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمی:
د می دونیم سال به مو کوم بدر نه خورت بجز
په تیر دونیم کلونو کې دغه ډول ناستې موږ په درد ونه خوړل شوې، برعکس موږ په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخت چې دوی عملی فشارونه زیات نکړي او له خپل صلاحیتونو استفاده ونکړي، نو دوی دغه ډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې هم چې وایي نه غوښتل نومې په راپور کې پورشي ازادي راډیو ته وویل:
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطحه د تیر دوو کلونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې، خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هماغه ده چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ورځ تر بلې بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یوه غونډه ونیول شي، هغه دې په عملي میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې موثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د دولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل شوي وو چې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وه پکې لامه ژوند د ښځو د ویستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړې. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څوم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي، خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
د امریکا متحده ایالاتونو په خپل هیواد کې زرګونو افغان کډوالو ته چې په تیر یو نیم کال کې دغه هیواد ته تللي دي، د استوګنې لنډمهاله ویزې ورکړي دي. د پنجشنبې په ورځ دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد افغان کډوال کولی شي د غوښتنلیک په وړاندې کولو سره د استوګنې او کاري جواز موده د 13 میاشتو لپاره وغځوي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې هغو زرګونو افغان کډوالو ته چې د 2023 کال د مارچ له 15 او وروسته او د 2023 کال د سپتمبر تر 30 مخکې دغه هیواد ته ننوتي د لنډمهاله خوندي استوګنې اجازه ورکوي. د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت یو اعلامیه خبره کړه چې د یاد وزارت د وزیر الیجاندرو مایروکس په حواله یې لیکلی چې یاد افغان کډوال کولای شي د کاري غوښتنلیک په وړاندې کولو د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 د می تر 30 پورې د 13 میاشتو لپاره د خپل استوګنې او کار موده وغځوي. الیجاندر مایروکس زیاته کړي چې یاد پروګرام په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او ځانګړو شرایطو له امله تمدیدوي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو مخه نیولې ده. په یاده پروسه کې 4,600 هغه افغانان چې 2023 کال د مارچ له 15 او د 2023 کال د سپتمبر تر 30 مخکې د امریکا هیواد ته ننوتي شامل دي. خو د یادونې وړ ده چې دا پروګرام افغان کډوالو ته د اوږدمهاله استوګنې یا په دغه هیواد کې د تابعیت حق نه ورکوي، خو دا پروګرام به هغوی له یاد هیواده له ویستلو وژغوري او په امریکا کې به د کار اجازه ورکړل شي. خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللي، په دغه هیواد کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او استدلال کوي چې دوی د دایمي ملاتړ مستحق دي. په امریکا کې له دغو کډوالو څخه یو هم خوشحال ځلان دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین افغان
کوم کډوال چې نوی دلته راغلی دی اندېښنه لري چې کله 13 میاشتو وروسته بیا هم کیسونو کې ستونزه پیدا شي څه بکړي؟ بیا به وخت ورکړي، خدای مکړه ریپورت مون کړي. خو له بلې خوا ځینې خوښ دي چې دوی ته په امریکا کې د پاتې کېدو تلپاتې ویزی یا گرین کارت ورکړي او له بل اړخه ناهیلي هم دي.
په امریکا کې یو افغان ټولنیزه فعاله زهرا نظامی بیا په بل باور ده. نوموړي وایي چې یاد پروګرام په دې هیواد کې افغانان سرگردانه کوي. د ازادي رادیو ته وویل:
ای برای حفاظت وایي کې یک تمدید دو
اوس لپاره د افغان کډوالو د ساتنې لپاره یو دایمي تمدید نه دی. د امریکا کې د مشت افغانانو چې په کمپونو کې پراته دي سرگردانه لا ډیروي. په خپل امریکا کې د دوی برخلیک معلوم نه دی چې د هیواد به ومني او کنه. په ورته وخت کې ډیری کډوال په پاکستان او متحده اماراتو کې به برخلیک پراته دي
او همچنان به سانويشت موندن.
یو شمېر افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، خو لا هم په درې هیوادونو کې دي او د هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي شکایت لري چې دا بهیر ډیر پڅ روان دی. په پاکستان کې یوې افغانې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی چې اوس په ایران، پاکستان او ورته دوهمو هیوادونو کې پاتې دي، د پولیسو له لوري هر ورځ زورول کیږي، حتی بندیان کیږي او له شپږو میاشتو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. دا یو ډیره جدي ستونزه ده. هغو ټولو لپاره چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، موږ غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه بشپړ شي تر څو وکولی شو د ځان او کورنۍ ژوند وژغورو.
د 2020 کال په اګست میاشت کې جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته ولېږدول شول او یو شمېر ډېرو یې د دې ویزو په ورکړې سره زیانګالي افغان کډوال کولی شي چې یوازې دوه کاله په امریکا کې پاتې شي، خو دا ویزې د دوی د دایمي تابعیت او په امریکا کې د تلپاتې استوګنې حق نه ورکوي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تل د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو افغانو همکارانو د لیږد له بهیر څخه دفاع کړې ده او ویلي دي چې په 15 ورځو کې شاوخوا 10,000 افغانان امریکا ته لیږدولي چې ډیری یې لنډمهاله ویزې او په یاد هیواد کې د کار اجازه لري.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلي سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنډو ته غځېدلی، سړک د موټرو له تګه ایستلی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلی و، خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او لامل یې ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاخي ته غزیدل سرک د تیر شپې د سیلابونو له وجې مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپس تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سرک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان، غریب خلک خپلو کارونو ته ځي. نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مروري له پل څخه د غاښي کنډو پورې د غزیدلي سرک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلک یې ستونز سره مخ کړی دی.
مرور د ولسوالۍ سرک د 13 پر 12 ناګ او ډیر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سرک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي څو له وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي چې په وټپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سرکونه لتیگو او خټو پاک کړي او کوم زینې چې خالی شوی وو هغه ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل
مرور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې خپل موټر او گاډو باندې او مشکلات مو تقریبا 80% اور حل کړی دی او د مرور د کندو د پورته کم سرک چې داغه 15 زیره خړونو کې بندو هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی مشکل نشته لري. هغه زین مو مرور او رغولي او مرور سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو کورونه تحدیث مخ کړی و مو کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مرور ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د بیجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرسته کول او د بیجاړو شو زینو رغول اړین دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته پس السلام از موږ د ملت خلکو د غرزو د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله موږ اوبون د دې کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام دې ته کې هو ده.
زه دې رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور لسو کول نہ رکھ دیکھو متقدین معاش نہ داخستہ بچو مرشی وڑ وڑ مشمان لری مسیان و بچان لری نہ آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرسہ بندوبست غوڑے من خود خدای نو وطل دل حس اثر مشتا.
السلام علیکم دا آزادی رادیو قدر منو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو زبرونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباری پاره می ده استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
او که ده ترجمه ستر مشکل داده چه اکثر ترجمه زمونگه زیم لست ترجمه ده.
ده غزنی ده منارونو پاره مو ده غزنی ده پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
ده میناتوری و حکاکی و ده پخو خخت و جوڑک سره وینه ایخی حیرانی گید.
شیرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېګه رنزور یمه.
دا ساجی راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه لسیالي پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شو. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیسته ځانګړې شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوی وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري، دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کیږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګیږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر مشخص کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کیږي او ځای شي څو شایسته شي. په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کیږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله نا کله عملا لیدلی شو، دا بیا بیله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلې. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډېر کسان لا هم تری تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو څلور ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلکه یې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خو زنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوی و چې سیل را روان دی او در نشار پسی وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یوړ او د مرګ خبرونه خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډیر وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پیو څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې، په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډیر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډیر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د پیو څلوریزه کې وایي د لویدیځ اروپا لري پرتې سیمه کې یو ماشوم په یو بیوسله کورنۍ کې زیږي شي، دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړل دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شاید هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي، او ته به خبر راځي په ترجمه کې دویم لاس خپل ترجمه ستونزمن کار دی، او د متن په انتقال کې ډېر بریالي میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو به شي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان به تر هغه لږ د نورو ژبو سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي. که څرنګه
نو پاسه څوک چې ژباړه کوي هغه به دواړو ژبو په باندې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سړي پاس کوم چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یو ژبه باندې برلاسه نه وي، په ژباړه په اړه ډول نشي کولی. مهمه خبره دا چې دغه چې ژباړې کوم شیان د انتخابي او څنګه انتخابي، که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري، او دا یو بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چیرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تحقیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري، او هغه ته مې خبره ده چې د هنري تحقیق په کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تحقیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کافي نه ده، داسې ده
او خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل
په کور کې یوازې دی ممکن د تفاهم ژبه زده کړی وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسیږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن داسې چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څلتنظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په بل څه مقصد ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په سرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید په کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
لو استاد منل څخه مننه. لای به خبرتي او روسته شیر نه شیرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شیرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ساجی رادیو ادبی مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اورز پورز یواز کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باد یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شد سره ناسته خپل به وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زهم ستا پسې شو مورز پورز یواز کیګم لکه هغه د مرغۍ وروسته بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتی او د لاهم منتظر دی سپوږمۍ زهم ستا پسې شو مورز پورز یواز کیګم لکه هغه غاڼه ونه چې د منی په موسم کې لسره زیر ټیکرې پزمکا ولوی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو اے خدایا نو اے خدایا 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 لول یا خدایا یو خوگ بٹیم گنڈیر نشم ڈاری گم زل ڈیر یوازی توبا ستا پسیر نشم ڈاری
لا اخلي لا لهان خمننه چې د نور محمد لهو شعر د کلمه کړ. دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو، دا به د سپوږمۍ نظم
چې دوی په خپل شخصیت کړی او په ساجی راډیوي مجلې پروګرامې لورولای دي.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 1500 متره له یو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دوه پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده. اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باید ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دوی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دوی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کی. تاریخونه وایي چې د دومره تغي وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوري د نوم می دومره غټ لیکلای دا چې څوک هغه القاب چې د تکارېدل دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکارېدل. یعنی د ځان له غسر په القابو کې یو شان بولی. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړی دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندۍ ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب، دغه د حکومنار سي د روزي طرف ته ده، سلطان مسعود منار دا نږدې شپېته متره جګو، خو د وخت حالات او شرایط او پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو هم نړولې
ده، طبیعي ده. او اوس یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بن منار هم 55 متره د بارمشا منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته، خو دغه منار هغه اساس یې ستاسو، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 140 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډیر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تر خو نه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوه سیمه او تا وینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده. او دغه سیمه کې په وګړو کې ډیره لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډیر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غیله هندوستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې او یازره کسانو المنځ پکې کول. نو دغه سیمه وس تخریب سوی د کړې دي، دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادثو دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري، روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای شي لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشني او لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باید د سوي د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوي ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده؟
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوالدین دغه سیمه ته راغی د زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم وسوځول،
د زیارت او ټول زیارتونه وسوځول. یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخرو ته ویل چې دغه درې زیارتو باندې کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورو ډیر لوړ دي، یعنی تاسو په وخت 55 سیاش پیته یا څلوي شهر سو چې وکانه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارمور څخه خصل سوې ده کنه ورته خصل سوې
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر اخیستل سوی یا به نه یا اخیستل سوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي،
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلې یا څنګه و او دوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل سوی.
دغه سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندستان تتلل هم پر دغلار بتلل دی ریخم ولار هم داوه او داسی ولکی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخت هم دلته یو نظامی قرارګاوه او دی نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا وسی د غلو لار وسارل سی ل دی غلوړ ل نقطه نه ممکن امدا به هم وزکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی دی دی اړیکی ل سر سرحت من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندوستان ته بغور ور لکروانو سره تللی دی دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شم پاتې کنه دی پاتې
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو د عصر مطابق جوړې شوې وي تاریخي ارزښت یې وسته اوس کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجینري نه سره ډېر څه زده کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځنګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا منار نو دغه داشان تا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو جګړو او ځین نور ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولای دی د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیدغه منارې تقریبا د اوس ستاس په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي سیدی په دغه الپاتسي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی سیدغه انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوه هم شاوخوا یې هغه سنکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دې په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي آفات چې ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دي غوښتل منځورو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والے کانې راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسرابات ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسداباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړي هم کې تاخلو به ته در خرڅو یو 5 روپے غرمي کې مونږ تم پاتې کیږي دا غيوم پکې یو 5 روپے نه فقدا بیا سریږي دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو ده د سينورو زین نم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توخپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته د لا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیر خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای په لاس کې نیولې په لارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل کڅ هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړې او زیاتی یان جنو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړای وانت یو کلک بوټی دی، ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټی د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم دی. دا سه بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي، په دې ته وبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي، او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربرې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتن ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخلو سره ټکوي.
وحید الله بیا یو بل ځوان دی، د دای هم وای چې طالبان په دوهم ځل پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. په خوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښي وي، د چا زوی به پیدا سوی، چا به کوزده کړی و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت او ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را ژوند ک په خوانه سندره وایا، ماتا قنداره قنداره سندره وای، ماتا قنداره قنداره سندره وای. زلد را ژوند ک په خوانه سندره وای، ماتا قنداره قنداره سندره وای، ماتا قنداره قنداره سندره وای.
زلد را ژوند ک په خوانه سندره وای، ماتا
بل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قنداره قنداره سندره وای، کابل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قنداره قنداره سندره وای. پیدا بنش قندهار پشان ملکونا، ماتا قنداره قنداره سندره وای.
زما په دې کلی کې استاد استاد فرش به سبا خوا ما ما ما
شیر از آخر خاطر سینه وزی مات قنداره قنداره سندره آخر خاطر سینه وزی مات قنداره قنداره سندره سوکشی دگلو پا باخچو و هیلا سونه مات قنداره قنداره